در دیدار نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت قطعی سازد. هدف برای انگلستان 154 تعیین شده بود و این تیم توانست در اوور 17 هم به این هدف دست یابد. پایان خبرها.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. آقای مراد و ما بازم در این هفته در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما را دیگه حتما می فهمین که استعفاهای اخیر است که مقامات عالی رتبه یکی پیدگه استفاده کرده رفتن به اصطلاح ما و شما، و ای از یک بحران خبر می ته یا نمی ته آقای مراد؟
بله نظر صاحب، زه هم اوریدونکو او هم د خبرونه ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې اولی لوړ رتبه مقامات یا وزیران استعفا کوي، آیا دوی استعفا ته اړ کیږي او که د کار جوګنه دي، په دې خبرې کوو.
قبل از اینکه خودت مقاله یا مقدمه ته به ما بخوانی، یک چیز یاد ما اومد. یک وقت میگفتن میگفت مولا را بکو عملش نکو. ما همیشه میگیم که امی عنوانا بسیار کوتاه و فهما باشه، حالا خودمون نتونستیم که کار بکنیم. به هر حال مهمانای محترم ما شاید همراه ما کمک بکنه، دکتر صاحب فیض محمد زلان، استاد فاکولته اداره و پالیسی پوانتون کابل مهمان ما هستند، و همچنان آقای آصف بکتاش فعال جامعه مدنی مهمان ما هستند. در استودیو تشریف آوردن، خوش آمدید میگوییم، و همچنان کوشش میکنیم که با دکتر محمد اکرم اخبلواک، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، هم تماس برقرار شود. اول دکتر که میگیم مریضا تلفن نکنین، یعنی یا دکترای علمی هستند دیگه، بس لا رتبه علمی از او خاطر دکتر گفته میریم تا مریضا به ما تلفن نکنه. به هر حال آقای رضوان مراد چی تهیه کردی به ما؟
په دې خاطر چې نظر سب چې د بس لپاره یو بیس یو دغه ولرو، یو مقدمه باندې وړاندې کوو، لاخې ورسره ملمنه په خبرې.
بسیار خوب، خیر بشنه.
د افغان دولت د ځینو وزیرانو او لوړ رتبه مقاماتو د استعفا په اړه خبر شوی راپورونه هغه اندېښنې بیا پورته کوي چې د افغانستان د سیاسي سیستم د بقا او ثبات په اړه موجود دي. که څه هم چې جمهوري ریاست لا نه ده تایید کړی چې یو شمېر وزیران او یا نور لوړ پوړو چارواکي خپلې دندې پرېږدي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان دا موضوع د ملي یووالي د حکومت مخ ته یو بل ستر چیلنج ګڼي. هغه وزیران او چارواکي چې په تیرو څو میاشتو کې استعفاوي کړي استدلال کوي چې پر دوی کاری فضا تنګه وه او ولسمشر او اجرایه رئیس هغه شان چې لازمه وه له دوی ملاتړ ونه کړ. ځینې بیا وایي چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو پر کورنیو او بهرنیو پالیسیو د انتقاد له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو دا هم لا روښانه نه ده چې یو شمېر چارواکي په خپلو کارونو کې د بې کفایتۍ او نیمګړتیاو له امله استعفا ته اړ کیږي، او که د سیاسي مصلحتونو او ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ د اختلافاتو ښکار دي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي نړیوال اوس له افغان دولت حساب غواړي، او د مصلحتونو پر بنسټ په لوړو څوکیو ګمارل شوي اشخاص د لازم ظرفیت د نه لرلو له امله نشي کولای خپلو دندو ته دوام ورکړي.
نړیواله ټولنه اوس حساب اخلي. وزارت په وزارت د دوی دا کومکونه مشروط دي. د دوی د کار نه تقریبا یو نه تر یو نیم کال پورې تیریږي. دوی هم هغه وزیر ته او هغه وزارت ته چې هغوی په خپل کارو کې پاتې راغلي دي په هیڅ صورت سره دولت سره همکاري نه کوي، لکه څنګه چې تاسو په نړیوالو کنفرانسونو کې اورئ او ګورئ. درېیمه مسله په دې کې زما د نظره د زعامت مسلکي نیمګړتیا ده. هغه په دې معنی چې دغه دوه نفرو ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی ونه شو کړی چې دغه یو کاري ټیم یا کاري کابینه جوړه کړي.
یو شمېر د انتقاد هم کوي چې ولسمشر اشرف غنی او عبدالله تر اوسه په دې کې پاتې راغلي چې داسې یو کابینه او یا ټیم جوړ کړي چې هم باکفایته وي او هم د افغانستان د سیاسي سیستم د غښتلتیا سبب وګرځي. یو خبره چې یقیني ده هغه دا ده چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د دوام او بریالیتوبونو په اړه د امریکایي مقاماتو ضدو نقیص څرګندونو او د دولت له کابینې څخه د یو شمېر وزیرانو او لوړ رتبه مقاماتو لرې کېدل د افغانستان د خلکو لپاره نوې اندېښنې پیدا کړې دي. آیا د ځینو وزیرانو او مقاماتو استعفاوې په دولت کې د سیاسي ستونزو د پراخوالي نښه ده، او که دا اشخاص د دې قابل نه وو چې پر خپلو پوسټونو پاتې شي؟ آیا سیاسی سیرې بیا هم د زورواکو د معاملو تر فشار لاندې رد بدل کیږي؟ که چیرته چارواکي د دې لپاره چې بې کفایتي ثابتېږي استعفا کوي، نو دا ښه کلتور نه دی. دې او نورو پښتنو ته د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې د ځواب پیدا کولو هڅه کوو.
تشکر آقای مراد. میهمانای محترم مجددا احترامات تقدیم است. دکتر صاحب فیض محمد زلان استاد محترم، مقدمه را شنیدین و وضع از نزدیک تعقیب میکنین، چی گفتنی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمن و اوریدون کو قدرمن بکتاش سبتا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. لبد مرغ دی ملی وحدت دی حکومت را تک و نشوی کولای هغه اندیخنی هغه چیلنجونه سی په 2014 2014 کلونو کې دی بهرنیانو دی وتلو دی افغانی اقتصاد رامنځته کیدلو دی بنسټیز کیدلو دی سولې دی خبرو دی بریالیتوب او پرمختګ او پلوې کې دی افغانانو هغه هیلې سی دی حکومت له بدلون سره تړلې وې سی دی پخوانی ولسمشر حامد کرزی دوه دورې او درنګ غسلور دورې دی ماقت یو دی لنمحلي ادارې سره هغه په تمامې دو سره دی افغانانو هیلې تړلې وې سی یو لوی ستر بدلون به راځي. په دې کې ګڼ لوري یا ګڼ لاملونه پکې د څېړلو وړ دي، مګر ځینې مشخص لاملونه سی په ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله پورې تړلي دي. هغه داسې دې دواړو مشرانو د ټاکنیزو مبارزو په اوږدو کې داسې ژمنې او داسې هیلې د ولس په زړونو کې راوټوکولې سی هغه اصلا امکان یې نه درلود. اصلا هغه عقلانیت او منطقیت سخلری وي. په دې معنی چې دوی د فساد سره د جګړې د سهامي شرکت د نه رامنځته کولو د زورواکۍ د له منځه وړلو د ظرفیتونو د لوړولو د ځوانانو ته د زمینې برابرولو د ښې حکومتوالي او د اقتصادي پرمختګ ګڼې داسې ژمنې وکړلې چې کله دوی په دې جوړښت کې داخل شو د ملي وحدت سي د دوه متضادو سیاسینو ترمنځ یو لوري ته ډاکټر صاحب غني سي هیڅ جهادي او دارنګه ولسي سیاسي مبارزې مخینه او تاریخ نه لري، بل لوري ته ډاکټر صاحب عبدالله سي د جهادي کړیو یو ډیر مخکښ او پیاوړی کس پاتې شوی او دارنګه په ولس کې په ځانګړي توګه په خپل ولس کې ګڼې مبارزې کړې دي. ډاکټر پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په 2009 کې بریالۍ سیاسي مبارزه په ټاکنیزو مبارزو کې وکړله. هغه رامنځته شوه د دواړو ترمنځ دغه فکري او نظریاتي ټکر ونه شوای کولای سي د دواړو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره کړي. د دوی کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو، د دوی د دې رامنځته کېدو څخه وروسته درې ډېرې مهمې ستونزې هغه رامنځته شوې. لومړنۍ ستونزه دا چې دوی د اقتصادي ټکاو پرمختګ لپاره ژمنې وکړې، مګر په اقتصادي سکتور کې کوم وزیران کومې ګمارنې سي وکړي هغه د مسلک او دارنګ د ځمکنیو اړتیاو او د ضرورتونو پر بنا باندې ونه کړلې. داسې کسان د وزیرانو په کچه په اقتصادي سکتور کې وګمارل سي یو هم مسلکي نه ده، یو هم نه پوهېږي چې د افغانستان اوسنی اقتصاد هغه کم لوري ته روان ده او باید کم لوری یو جهت ورکړل شي. دویم ډیره مهمه ستونزه چې دوی په مخ کې واغه د سولې باسو، دوی ونه شوای کولای د سولې پخوانی یادي شورا هغه تنظیم کړی سي، هغه اصلاح کړي او په لویه کې د سولې د پرمختګ لپاره په داسې یو تګلاره باندې کار وکړي چې افغانان خپلې هیلې ورسره وتړي. دوی په لوی لاس باندې او یا هم په ناګهانه توګه باندې د پاکستان دومره باور وکړي چې د افغانستان ملي ګټې او ملي ارزښتونه تر سوال لاندې راوستل. د ډیورنډ مسله پکې راغله، د ګډې همکاري د نظامی همکاري مسله پکې راغله، د افغان پوځیانو لیګل پکې راغله، د امنیتي تړون پټ لاسلیک کول پکې راغله. داسې مسایل پکې مطرح شو چې تاریخ به د دوی په وړاندې د ملي خیانت په توګه باندې ثبت کړي. او درېمه ډیره مهمه مسله چې دوی ورسره مواجه دي، هغه د دوی نږدې کړی دي په ارګ کې او دارنګ د چنار په ماڼۍ کې، د چنار په ماڼۍ کې او په ارګ کې په سلام خانه او یا ګلخانه کې داسې کسان چې هغه تر ټولو غټ فاسدین دي، تر ټولو غټ خاینین دي، هغې غټې دوسیې لري، هغوی غټې ستونزې د ملت سره لري، د ملت څخه لرې پاتې شوي دي، په یو نه یو ډول باندې درغلۍ کړي دي، د ملت په وړاندې په خیانت باندې تورن شوي دي، په دوی باندې د محاکمو د سرنوالۍ دوسیې پرتې دي، کسانو نږدې پاتې کېدل دوی له ولس څخه لرې کړل.
بله، دکتر صاحب فیض محمد زلان، قبل از اینکه به آقای آصف بکتاش فعال جامعه مدنی رشته سخن بسپاریم، یک موضوع باز آقای مراد در فکرم رسید. یکی از نویسنده های بسیار مشهور بود به سطح جهانی، او میگفت که وقتی که شما در یک مقاله دلیل و مثال میارین، اگر سه دلیل بیارین بسیار زیاد است، اگر یک دلیل بیارین کم کم است، دو دلیل خوب است. از خاطر آقای فیض محمد زلاند ما شما را استاد کردم سه مثال بزنید که حالا بسیار مسائل دیگر تره نکنین که حالا در جنجال بند نمانیم. خب آقای عاصف بکتاش فعال جامعه مدنی صاحب، شما چی گفتنی دارین؟ امی لحظه در فیسبوک صاحب چند نفر به می عنوان ما نوشته کده، یکی نوشته کده که در یک دست دو تربوز، دیگهش نوشته کده که آقای طاهر اوتک نوشته کده که والله اردو به نفع خود کار میکنم، والله ما دبای ما سوختیم. سه به هر حال از شما بشنویم شما چی میگین آقای بکتاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما آقای نظر و همچنان آقای مراد و جناب دکتر سبزلاند، باید برز برسانم که همین چیز را که از بان از توافقات بان اساس گذاشتن، یک شرکت سامی را برای ما ساختن. شرکت سامی متشکل از گروه های را که از ام آغاز توافقات بان تا به این لحظه را مصروف غصب املاک دولتی، چپاول دارایی های عامه، نقض قانون اساسی و بس ما وارد متعدد دیگر است. خب شما گفتین که یک دلیل بس، یک دلیل کم است و دو دلیل زیاد، سه دلیل زیاد، دو دلیل خوب است. دلایل بسیار فراوان وجود دارد. چیزی را که ما امروز به نام حکومت وحدت ملی داریم و از جانب ایالات متحده آمریکا بر مردم افغانستان تحمیل شد، آقای جان کیری آمد، یه دو تیم انتخاباتی را در کنار هم شاندن برای ما حکومت ساخت. اینا وعده داده بودن که یکیش گفت که ما حکومت ائتلافی نمی سازیم و دیگرش گفت که ما شرکت سامی نمی سازیم و بالاخره هم شرکت سامی ساخته شد هم حکومت ائتلافی. و متاسفانه وزرای را که شما می بینین یا مامورین عالی رتبه را که شما می بینین، هر کدامش بر یکی از مراکز قدرت را بته داره که اگر در فسادم ملوث هستن، کسی نیست که اونا رو دور ساخته بتانه. به دلیل از اینکه وقتی یک مفسد شما از اداره دور میسازین، در اونجر در مجموع اداره و نظام به اون میجنبه، برای که یک مرکز قدرت از اونا حمایت میکنه. در کل با تعصب در طی یک و نیم سال او وظایف اساسی را که مطابق احکام قانون اساسی کشور اینا داشتن، مسئولیت داشتن در برابر وطن و مردم، چه تعمیل احکام قانون اساسی بوده یا حفظ استقلال و تمامیت ارضی و صیانت از منافع ملی بوده یا تامین امنیت و نظم عامه بوده و بالاخره اتوریته و اعتبار افغانستان بود که در عرصه بین المللی باید دور حفظ کنن، و ما وظایف دیگر را که حکومت دارن از او بگذره ما تماس نمیگیرم. حداقل می سه وظیفه بسیار اساسی و عمده را این انجام داده نتونستن و دلیلش هم این بود که از همون روز اول که شروع شد صاحب با بسکشی، هر کسی تلاش کرد که یک از حامیان خود یا یکی از طرفداران خود را بیارن در قدرت سهیم بسازن و در نتیجه نظام در مجموع اداره و حکمت به میدان کشمکش دو ستاد انتخاباتی تبدیل شد و هر کسی کوشش کرد اون مفسد طرفدار خود را بیارن در اداره در نظام سهیم بسازن و این زمینه شد که حالی امروز آهسته آهسته چی که در مجموع ما گفته میتونم حکمت وحدت ملی اعتبار و نفوذ خود را در بین مردم از دست داده.
بله.
و
من تشکر. نظر صاحب ولسمشر سیاسی چارو که استاد اکرم خپلواک صاحب، ډاکټر صاحب خپلواک هم موږ سره تلیفون کړی کېده. خپلواک صاحب خبرونه ته بخیر راغلی. مخکې کته سی اوریدلی زموږ خبرونه موضوع دا و چې دغه وزیران یا لوړدبه مقامات چې استعفا کوي، آیا دا د نوي بحران کومه نښه ده او که دا کسان د دې وړ نه و چې نور په خپلو پوسټونو کې پاتې شي؟ نور مېلمنو هم خبرې وکړي. انتقاد دا ده چې حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ په کشمکش، د سیاسي کشمکش ښکار دی او هیڅ داسې وعده نه ده پوره کړې چې ولس حکومت ته نږدې شي. نو ځکه دغه خلک چې دي دوی استعفا کوي او دا په حکومت کې یو سیاسي بحران دی. آیا تاسې هم سیاسي بحران ګڼئ او کنه؟
تشکر. سلامت شه. اول ټول اوریدونکو ته، مېلمنو ته، متاسفانه مخکې مې ستاسو خبرونه نه ده اوریدلي. د دوستانو له تبصرونه او له پروګرامه مې هم خبر له اوس تاسو سره وصل شوم. اول خو عیني واقعیتونو ته چې وګورو، که د سیمې او د دنیا او نړیوال حالات وګورئ او بیا افغانستان ورسره مقایسه کوي، موږ په یو داسې حالت کې نه یو چې هرڅ په اسانه باندې او د ولست ارزوګانو مطابق تطبیق کو، ځکه چې د افغانستان حالات اوس هم جنگي حالات دي او کلاسوار لسکاله هم موږ ګورو تام ده حالات کې روان یو، او د افغانستان سیاسي وضعیت د نړیوالو تر همکاریو مرستو په دې پورې تړلی ده. من دیس کله هم له جنس سره وتلی یو، دلته ټول بنیادونه له منځه تللي وو. د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې سیاسي انتقال تطبیقیږي او داسې اسانه دي څوک نه ګڼي. هر افغانستان د چې له نن نه څوارلس کاله مخکې یا پنځلس کاله مخکې قومي جنګونه وو، تنظیمي جنګونه وو، نورې ستونزې وې. نن الحمدلله دې ته رسېدلي یو چې خپل اختلافات د بحث له لارې د خبرو له لارې حل کوو. دا هم د افغانستان په شرایطو کې یو لوی بدلون او تغیر ده، او موږ به ورو په ورو هغه لوی ارمانونه ته چې یو قوي باثباته نظام چې هغه په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ولاړ وي او د افغانستان د خلکو هغه ټول ارمانونه چې له خپل حکومت نه لري تطبیق کړي. راځم د استعفا مسلې ته. موږ دلته ډېرې استعفاوې نه لرو، او بل په حکومت کې مقرره او بدلون او تغیر استعفا د حکومتداري یو اصل ده. جناب نورستانی صاحب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه وظیفه اجرا کوله، او پروستوي کې د افغانستان د ملي ګټو ملي مساوتونو په نظر کې نیولو سره او د اصلاحاتو د تطبیق په پرمخ بولو سره او د انتخاباتي پروسې چې د افغانستان د خلکو ارزو ارمان ده دغه په خاطر باندې ولسمشر خپل استعفا وړاندې کړله، او ولسمشر هم د دې استعفا ومنله. او که تاسو کتلی وي په تیرو پنځه شپږو انتخاباتو کې له هر انتخاباتي پروسې نه وروسته د انتخاباتو رئیسان مختلفو بخشو ته تللي، او اس انتخاباتي کمیسیون رئیس په دې نه ده توانېدلی چې د دوم پروسې انتخابات هم پر مخ بوځي. دا متاسفانه په افغانستان کې که د لودین صاحب نه وګورئ، تر مانوي صاحب وګورئ، تر بسم الله پورې وګورئ، دغه ټولو همدغه پروسه تطبیق شوې ده، او نورستانی صاحب به د هغه د اهلیت او وړتیا نیولو سره د مختلفو برخو د حکومت کې ځای په ځای شي.
بله خپلواک صاحب، بخې دا ټول منی چې که استعفا دود وګرځي کلتور شي چې یو سړی کار نشي کولای یا په سړي فشار ده او د بل چا ځای نیولی ده، د دې ټول غداربانو خبر استقبال کی او هرکلی کوي. اما صرف تاسو د نورستانی صاحب نوم یادوي چې هغه وایي چې د ملي ګټو په خاطر مې استعفا کړی ده. اما د کورنیو چارو وزیر په خپلو شخصي پیغامونو کې وایي چې په میاشتو میاشتو دې منتظر چې ډاکټر صاحب عبدالله چې د هماغه ټاکلی و چې د سره وګوري. مثلا د ملي امنیت پخوانی رئیس نبیل صاحب هم دا شکایت درلوده، که داخل بحران نه منو نو آیا لږ تر لږه دا څو ورځې مخکې چې کابل د یو لوی سمندر شاهدو د خاروال ټاکل هم یو لویه ستونزه ښیي چې یو ستونزه سره چې د افغانستان د پایتخت خاروال نه ټاکېږي، او د دې په ځای چې خاروالي نو ولسمشر به څه مجبور و چې بلچه په لاس د کابل خار صفایې ته وځي. فکر نه کوئ چې سیاسي بحران شته؟ حقیقت همدا دی.
بېل شکه موږ له دې څخه انکار نشو کولای. من په تېرو څوارلسو کالونو کې هم همدا سیاسي بحران لاره، په تېرو څوارلسو کالو کې هم د مقررو په اړوند باندې ستونزې مشکلاتو باید مختلف مصلحتونه او مختلف سیاسي او د سیمې او د مختلفو نزاکتونو په نظر کې نیولو سره اجرات وسي. که تاسو لیدلی په تېر حکومت کې هم چې زه یو برخه ومه، حتی یو څوک تر یو وزیر کاندید شوی ده او تر پارلمان تر دالیز رسېدلی بیرته هغه رد شوی ده. دنده د افغانستان سره شته، او اوس نظام چې د ملي وحدت تر حکومت لاندې تر شعار لاندې راغلی ده، دلته هم ډېر په ډېرو برخو کې مختلف مصلحتونه په نظر کې ونیول شي، او د مختلفو سیمو قومونو خلکو عذابو او دغه ټول په نظر کې نیول کېږي. د دې نه موږ انکار نه ده کړی ده چې ستونزې مشکلات به وي، مګر مهمه ده چې دغه ټول ستونزو مشکلاتو په نظر کې نیولو سره پر مخ لاړ شو. مهمه ده چې ورځ تر بلې باندې پیشرفت وکړو، او د همدغه فاصلې او همدغه ستونزې سیاسي مشکلات یو تر بله کم کړو او یو حرکت وکړو. او دغه حرکت تاسو وینئ او دا چې هغه تعهدات چې خلکو ته سره شوي وو، او یا د خلکو هغه امیدواري چې وې، هغه ته مختلف عوامل دي چې تشریحات ورکول کېږي. هغه به باندې بیا وروسته خبرې کوو چې ولې او په څه شرایطو باندې تطبیق نه شو.
بله بهرحال تشکر کلگی، یک دوره صحبت کردن، حالا نوبت شنوندهای محترم ما سال شماره تلفن برشان اعلان میکنیم، اونا هم سوالات خود تره بکنن، بعد از او دوباره سر این موضوع صحبت میکنیم. شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
بهرحال قابل یادآوری است که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله مهربانی اوکایم.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نظر و همچنان رضوان مراد، مهمانان گرامی و همکاران تان و شنونده ها نیازی است و مفترانم رایتان در خدمت.
خوش آمدین آقای نیازی.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه تان. البته یک نظر کوتاه، یکی دو پرسش از آقای خبرنگار و همچنان زمان دارم. ببینید که متاسفانه دولت افغانستان از یک طرف و طرف بهبودی روان نیست و از طرف دیگر از اون کسانانی که در بدنه دولت حکومت هستند روز به روز از آن پاشیده می شوند. اینجا چند دلایلی وجود دارد. از یک طرف البته فشارهای داخلی است و از طرف دیگر همچنان فشارهای بیرونی و چیزی دیگه که مهم است، همون شخصیت و اهلیت و اشخاص افرادی هستند که زمانی که در حکومت هستند اینها نمیخواهند که البته محکمه وجدان سیاسی و تاریخی در افغانستان شان و از این عمل کرده حکومت و بالاخره کسانی که در رفت قرار دارند بالاخره خسته شدیم و خود را یک نوع براعت و بالاخره به خود یک نوع کار انجام میدن که در تاریخ بالاخره این حال به ملامتی خراب نگیرن. یک و چیزی دیگه که البته از طرف دو گروه جنایی که البته رئیس جرایه و بالاخره رئیس جمهور است، یک جنا بالای جنای دیگه البته فشارهایی را وارد میکنن که تا باشد به نفع خودشان کار شد و بر صورت بیرونید. البته خود این هم یک چالش بزرگی در قبال حکومت افغانستان است که در طول مدت دو سال البته حکومت البته کابینه تشکیل نشد و دیگر هم چند وزیر کوچی داره اینها هم براخره کنار برن. و پرسش من از آقای خپلوات این است که اینها چرا زمانی که صحبتهایشان بسیار سنجیده و پالیسی و منظم برای مردم افغانستان میگن، پس اینها چرا نمیتونن در مدت دو سال و دو سال پیشتر از حکومت نمیگذره که اینها الان هم کابینه رو تکمیل کنن؟ آیا به این 40 میلیون نفری که در افغانستان وجود دارن آیا اشخاص افرادی وجود هست یا نه؟ و از طرف دیگر همین چند وزیری که استعفای خود را پیشکش کرده هر چیز زودتر البته در اقوام افغانستان در ملت افغانستان البته اشخاص افرادی هستن که بالاتر مسلکی و کارا هر چیز زودتر کابینه را به پارلمان
دیگه اینها بتوانند
حکومت البته منظم و شفاف را در قبال باشه.
تشکر. یو بل اوریدون که هم اخلو مهربانی و که زن معرفی که ازادی رادیو ده.
بله
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نظری هستم از ولایت تخار تماس میگیرم برادر.
خوش آمدین آقای نظری، سوالاتتون رو طرح کنین. سیب
برادر میخواستم این برنامه شما رو گوش میکنم از میمانای گرامی سوال کنم. امی اینا اصلا از اول هم برادر میگه سال اول بهارش پیدا شده، اینا از اول کشمکش داشتن و تا حال دو سال تقریبا از دولت اینا وحدت ملی میگذره، تا حال اینا نتوانستن یک وزیر لیاقت داشته باشه متعین کرده نمیتونه. خیلی برادر شما در دو سالی که یک وزیری که لیاقت نداره حالا این کار کرد نداشته، ای در چند سال دیگه اینا میخواین که کار مثبت انجام بده با این ملت؟ ملت که جوان که نمون همه گی رفتن.
بله من نه تشکر نظری سر من نه من
نظری سر تشکر از سوال
اوریدون که حمله رو.
بله
بله سلام آقای نظر به شما آقای مراد و همه مهمانان شما. صدیق سلام صدیق از لوگر صحبت میکنم.
صدیقی سر خوش آمدین سر بفهمید
آقای نظر سریم شماری شما بسیار به مشکل رخ میشه زمانی که رخ میشه بود انسجام فکری خود ما تنزست میدیم به تحت منصدیم صحبت کردن همینه. خب بسرد من یه خواستم بگویم آقای نظر این حکومت به هر صورت در سای اقتصادی سیاسی پرستیج بین المللی کامل ناکام است، هیچ کامیابی مفاجاتی نداشته. ببینید شما الان ببینید ضعف و سقوط یک نظام، افت یک نظام بیشتر در ضعف اعتبار و اعتماد از نزد مردم در شما افکار مردم آغاز میشه. امروزه اعتماد مردم، باور مردم نسبت به زمان سقوط کرده. امروزه مردم از مطبعین در مطن و بطن جامعه نگرده مطبع پسان میتونه افکار از ها نارو که میخون نسبت به حکومت نظر مطبعی ندارن. یک بار این خود رشت غنی یک شهردار تا این نمیتونه خوش میره کارهای نمایشی نمایشی به تنوعی و تکلفی نا انجام میده. یک بار دو بحث این است که افراد ضعیف بیشتر گماشته میشه. زیر دیسیز ما درست است از یک قوم مثلا دیسیز به بجای از یک خان بدره ما به بشه یک افغانستان میتونست دیپلماسی بکنه، میتونست با جامعه بینی بیشتر صحبت بکنه، میتونست اردو را استوار بکنه، او از استفاده شد بجای وزیر کنونی جلال ما مفرس
همینجا صدیقی سب بله صدیقی سب گپای شما درست است. این میمانای محترم بعضی مسائل را گفتن اما مشکل ده ایجاست که هیچ کس قبول نمیکنه این ملامتی را، نه دکتر صاحب عبدالله قبول میکنه، نه آقای غنی قبول میکنه، نه همکارایشان. مشکل ما و شما ایست که یا قبول نمیکنه، چطور کنیم که این انتقادات را قبول کنن صاحب؟ سوال شما ده اینجا اگه باشه بگوین یک چاره را.
جناب نظر که شما منسان خود یک گوینده خودمانی سن گدانده خودمانی سن ما میخواییم با شما شوخی کنید میگه آب کت کنه بلند براز مقابی را تا بند پایشه سن ما هیچ قبول نمیکن از مردوازه که ما به آگاهی پیدا بکنید واقع به خود کنید اگر بدیل از حکومت اگر حکومت دیگه پیدا شد بجز توریست های طالب بدا اجبار باید بکنید مردم خیام میکنه استرگی میکنه مردم که لوازت بری قرار دارن
در زیاد تمام مرد یو غوښتنه دا اوریدون کنه من نه یو غوښتنه دا اوریدون کنه چې افغانستان خو تقریبا ټول ملت په هر مسأله کې انتقاد لري دغه هیڅ شک نشته کا ګل ګلزاری یو کني اما فقط یو پیشنهاد لرو چې په غو باندې ملمانه باسو کړی شي او کوم قامت یو چې غو او پیږي چې دا پیشنهاد واقعي عملی ده
خپل وخت سی یادداشت میکنه ای سواله ره
بله بل اوریدون که هم خلو
یک شنونده دیگه را بگیریم.
سلام جناب آقای محترم نظر، محترم آقای مراد، میمانان، همکاران تکنیکی را عرض سلام تقدیم میکنم.
و علیکم السلام، خوش آمدین اختری
جی. آقای لطف کردین. آقای نظر، یک انتقاد بالای آگاهان سیاسی خود داریم به این معنا که اینا یک ذره وقت گذرانی را زیاد میکنن، مطابق سوال جواب را نمیشه، فقط حاشیه روی. سال ببینین کنفرانس بن در کدام زمان تیر شده و او را ملت سرش تصمیم گرفته شناخته که امروز کشوری که اقتصاد سیاسی نداره و واضی از آزادی استقلال خود سیاسی خود هم حدس میده. ما دووجه بخواست ملت افغانستان تصمیم گرفته نشده، این را ملت درک کرده. ما سوال میکنین شما که موضوع استعفاها را ببینین در سطح کشورهای جهانی مقایسه بکنین، در یک جایی که یک وزیر یا یک دو وزیر در اونجا و استعفا میده او واضیست که کابینه دیگه برکود میره و کابینه جدید روی کار میره. در افغانستان چنین چیزی، چنین نظام سیاسی رو بر ما کسی نداده که ما عذاب سیاسی در قدرت باشه و اینا به نام اپوزیسیون یک گروه دیگه نظارگر باشه و کسی که استعفا میده او جا دیگه او کرسی دیگه نمیتونه اکثریت خود را داشته باشه. به این خاطر از کوزی استعفا هم رول داره و معنا و مفهوم استعفا را ملت هم درک کرده میتونه. در افغانستان تشبسات از یکی با دیگه فرض میکنیم یک وزیر 15 نفر مشاور داره، هر مشاور با استفاده از قدرت عموم معاون اول سوء استفاده میکنه سر یک وزیر و دو قراردادی ها مطرح است، دو اختلاس ها مطرح است، دو چور و چپاول مطرح است. همین قسم رئیس جمهور ما هم با 60 یا 50 نفر به نام مشاور داره. شما فکر بکنید چه کار افغانستان به یک مشاوریت ضرورت داره؟ اینا کل سوء استفاده از قدرت است، تشبث در امور کار
اختلاس. دیر زیاد من نما یو خبر ده اختلاس سیب چه منگو تاسو بله دی انکارونو کچه ده مصلحت پا مسئله که د افغانستان خلک هم تر یو حد ملامت دي. یعنی یو ورور مثلا وی چې د دفاع وزیر یا د کورنیو چارو وزیر خنه ده، لیکن په امغه وخت کې وی زما د ولایت دا کس به تو ټاکل شي. د کوم هم لک یو څه لاسته چې هغه باید په دې خبرونه کې په خبرې کې وتمن.
بله تشکر اختری صاحب،
لطف کردین، بخیر باشین.
تشکر. خب به هر حال خپل وخت انتقادات یادداشت کردین، سوالدار خی اول نوبت شماست که زیاتر به شما راجع بود، بفرمایین خپل وخت صاحب.
تشکر نظر صاحب، ما مخکې تفصیل ورکړم. موږ په یو داسې حالت کې یو چې د افغانستان ټول مسلحتونه باید په نظر کې ونیسو او د غروانه کښتۍ پر مخ بوزو. د خلکو انتقادونه په ځای دي. موږ په یو داسې ارماني حالت کې نه یو چې د قوي احزابونه او د قوي نهادونه او بنیادونه موږ برخوردار یو. دلته ټول تصمیم په افراد او اشخاص باندې راځي او یو کمیټه لاسونه جوړیږي هغه دایمي او دوامدار اختلافونه نه دي چې یو بیخي بنیاد مسله وي. دریم مسله دا ده چې دوستان ورته اشاره وکړه دلته هر وخت چې د ځینو سیاسینو شخصي اهداف سره ونه رسیږي بیا په حکومت کې ستونزې وي، ملامتین وي، دا مي او کله چې دی په نظام کې وي یا په یو موقف کې وي بیا همدا حکومت درست وي او منظم او منسجم کار کوي. له همدې خاطره هم پر اساسي مشکلات باندې چې د افغانستان نظام او خلک ورسره مخامخ دي هغه له بحث نه وتلی ده. هغه دره چې من څنګه کولای شو په داسې حالت کې چې دوه کاله مخکې نړیواله ټولنې له افغانستان څخه خپلې ټولې هغه مرستې قطع کړي او پر مخ روانو، نن بیرته په دې باندې دا حکومت او دا نظام وتوانېدل او دلاتمب جمهور رئیس وتوانېدل چې د نړیوالو مرستې د نړیوالو تعهد د ناټو تعهد تر 2000 کال پورې چې مخکې د وارسا او د بروکسل کانفرنسونو په مخکې لرو دا د افغانستان لپاره د تضمین کې څنګه درته وتوانېدل چې د خپلو امنیتي قواو لپاره کومکونه مرستې راجز کړي. تاسو وګورئ روس سره 14 کالونه مونږ په یو نیم کال کې وتوانېدل چې هوایي ځواک حداقل هغه لومړني ابتدایي کارونه شروع کړو او هوایي ځواک ته کومکونه پیدا کړو. د دې ترڅنګ په دې وتوانېدل چې بیرته قوي ریفورم په وزارت داخله کې او په نورو ادارو کې راوړو. طبي خبره ده چې په مقابل کې مقاومتونه شته، زمونږ پولیس، زمونږ اردو، زمونږ امنیت لا هغه څه نه دي. همدارنګه همدغه نهادونه په ولایتونو کې هم عین مشکل لري، په مختلفو وزارتونو کې هم عین مشکل لري. درې کاله مخکې هر وزارت ته د خارجي مشاور او زیات امکانات نن هغه ټول قطع شوی دي. دغه ټول ستونزې افراد او اشخاص ته بل مهم مسله چې مراسم نظر سره د افغانستان خلکو غوښتل چې کابینه د سره تغیر کړي. په یوه وخت کې چې ولسمشر د کابینې په جوړولو اخته وو ټول خلک له پخوانی کابینې نستړي وو چې یو ځل د پخوانی کابینې خپل د پخوانی کابینې غړي ټول موږ نستړي وو غوښتل چې نوې څېرې راشي. نوې څېرې وخت او زمان غواړي چې هغه وتوانېږي په هغه ټولو برنامو پروګرامو باندې لاسرسی پیدا کړي او هغه امکانات چې موږ څلور کاله درې کاله مخکې لرل هغه نشته. دا هغه ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو. د بلې خوا که تاسو وګورئ څلور کاله مخکې په همدې هلمند کې تقریبا د 15 زیات هوایی قوت د امریکایانو موجود چې زمونږ اردو حمایه کوله نن هغه تر 10 پورې راغلی. دا ټول هغه څه چې بیا هم همدغه اردو همده پولیس همده امنیت په دې توانېدلی دي چې هغه جدي ستونزې چې نړیوال او داخلو چې حکومت به تداومونه کړي په هغه باندې روان ده.
بله تشکر، بازم برتان نوبت میتیم. اخپلواک صاحب، بله اخپلواک صاحب، کمک به میمانای محترم ما که در سیجوسن نوبت بتیم که الونا دق نهارن. زلان صاحب، بکتاش صاحب، شما شنوندای عزیز ما را شنیدیم به نوبت. زلان صاحب شما اگر یادداشت کردین جواب بتین صاحب.
د اوریدونکو اندېښنې دا د ولس اندېښنې دي. دا په لوی لاس باندې د کم طرف سره یا چا سره تلل یا داسې دې ته تفسیر ورکول سي یو کس په حکومت کې او د حکومت کې موقف وانخیسته او بیا خفص او بیا په حکومت انتقاد وکړه. زه غواړم حکومت ته همدغه نننۍ برنامه د یو سروې په توګه باندې وړاندې کړم. نن 2 ساعته برنامه ده که په 2 ساعتو کې 2 نفر د حکومت څخه رضایت ښکاره بیا زه ورته پړیم. ولس تر سپوږمو راغلی ده. ولس د دې حکومت د کړنو ناکردو د دې فساد د بې ځایه ګمارنو د خپلمنځي اختلافاتو د دې مسایلو څخه تر دې ځای راغلی. لکه مخکې سي یو ملګري د لوګر څخه خبره وکړه سي هر هغه څوک سي راجک شو او ویلې سي زه د دې حکومت ځای ناسته یم مونږ دغه سره درېږو. د طالب او د داعش له ویرې تر اوسه پورې ولس نه دی راپورته شوی. نو د حکومت پلان منل دا یو بله غټه ستونزه ده. حکومت ته د یوې سروې له مخې نه د حکومت پانه سي دي ارک پانه سي ده د چنار پانه سي ده هغه ته 15,000 کنزلې کیږي دی افتی مګر هم حکومت نه منی په ځان باندې نه راوړي. په کابل کې خاروال نشي مقررولای او هلمند ته دوه خاروالان لیګري او زابل ته دوه خاروالان لیګري او غزنی ته خاروالان لیګري دي. وس خاروال نشي هلته خلګي نه منی لاریونونه دوه ورځې روان دي د مخه نشي نیولای. په دې حکومت کې سکل نوې کابینه راغله یو درې کسد سي کسانو سي خلګو فکر کاوه سي ولا دا ډیر ښه کار شوی د مسلکی کسان راغلي دي او دا به د حکومت ته نوې روح ورکي. یو پغه کې جیلانی پوپل صاحب اوسې دي دی سیمایز حکومت والی مشری کوله بل پکې نبیل صاحب بل پکې علومی صاحب سیده مسلکی کسان او درنګ داوود سبا صاحب دا کسانو سی دی حکومت کابینه ته یو رنگ ور کړی یو یو ډول مشروعیت ور کړی دی کسانو وتل پم دی دلالت کوي سپدی حکومت کې هغه څوک سی پاک دا مسلکی دا ورغه څوک سی دی ولس د غندېخنو ته غواړي جواب وي هغه به د حکومت څخه ډډه وکړي د حکومت څخه خلاص واخلي او د نوی بدیل باندې کار وشي د پدی اړه باندې یو بل ډیر مهم بحث هغه د بهرنیانو د پدی ورستیو کې دی ملګرو ملتونو دی ځانګړي استازي دی سیاسي دی مشر دی په دی ایصاف دی قوتونو عمومي مشر په خواني دی ټولو د سیاسي سقوط مسله راپورته کړي دی ټولو دغه بحث راپورته کړي سی دا حکومت یا د جوړک نور نشي کولای سی دا م پیدا کی خپل ډاکټر صاحب غني د نیویارک ټایمز کارلوټا ګال دی ویلیکنی زغواړه ماخه کوټ کما هغه خپل ویل دی کچيري پاکستان او طالبانو سره د مون خبري بریالي نشوي افغانستان په 2014 پای پر سقوط کوي هغه خو دې 13 ورځې منل چې پاکستان په شاسوي ده او د خبري پښتونځ کې دی او بریالي توب په شک کې ده نو کله چې دغه سی او پړواله موجود وي دی ولسان دي خنوته دی ملتان دي خنوته یوازې نه دی حل لارم داده سی دی واکس پارل دی واک انتقال ده خو سیاست مدار هغه د سی واک تر لاسه ک واک وساته او بیا انتقال کده اوس زمينه مسایله ده سی ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبد الله باید دی واک په انتقال باندې فکر وکړي ذکر راتلون کې میزان دی دوی دغه دو کلن یا دو نیم کلن دورانو را پای ته رسیږي او دوی د خپل سیاسي توافقنامې لمخې نه باید واک پریږدي نو خدای دا چې په یو ولسی اجماع باندې کار وشي او دغه سیاسي واک د انتقال لپاره زمينه برابر شي
تشکر بکتاش صاحب شما هم صاحب سوال را که اگر یادداشت کردین بعض انتقادات هم بود اختری صاحب گفت بله. یکان انتقاد هم کردن شما را صاحب بفرمایید صاحب
بله آه بله آه من فقط عرض ما به ارتباط سوال که جناب اختری صاحب مطرح ساختن یه از امو برمصداق امو شعر را که شاعر میگه چون سنگ اول نهد معمار کج تا سریا رود دیوار کج یه سنگ اول در کنفرانس بون کج گذاشتن و مورد دوم را که آقای خپلواک صحبت داشتن که حالی چه راه نو هست و چه راه نو هم زمان ضرورت داره حرف من یه است که بیشتر از یک و نیم سال از حکومت وحدت ملی میگذره رئیس جمهور مطابق احکام قانون اساسی مسئولیت داشت که خطوط اساسی سیاست دولت را بر شورای ملی پیشکش میکرد از جانب شورای ملی باید تایید میشد و بعدا وزرا در روشنی اونم خطوط اساسی سیاست دولت وظایف خود را اجرا میکردند آلی ما ایتو اگر از آقای خپلواک پرسان کنم که چرا رئیس جمهور در طول یک و نیم سال که فرصت کم نیست اینا خطوط اساسی سیاست خود را تنظیم نمیکنند بر شورای ملی ارائه نکردن تا بالاخره افغانا به طور دقیق بفهمند که اینا در سیاست های داخلی خود کدام موارد را در نظر دارند و در سیاست خارجی خود در کل کابینه ساخته شد بر اساس یک مصلحت افغانا هم پذیرفتند برای که وطن همین بحران را که وجود داره بیشتر تشدید نشوه این همین حکمت وحدت ملی را قبول کردند ولی اردوی از جنابا هم آقای غنی و هم آقای عبدالله بر مردم وعده داده بودند که اینا اصلاحات را میارن در نظام ما میبینیم که نه تنها اصلاحات را ناوردن حتی شما همی کابینه را ببینین باور بکنین یکی از اتحادیه جوانا همراه ما رابطه داره ده حدود 105 نفر اونا اعضا دارن از این جمله یک نفر ازی لسانس هست 104 ازی همه تحصیلاتشان در سطح ماستری و دکترا هست و اگر ما امی کابینه را با توجه به لیاقت و تحصیل و تخصص و صداقت و تعهد به منافع ملی این نامه ساختن امروز جوانای بسیار زیادی وجود داره تحصیل کرده های بسیار خوب آدمای آگاه آدمای متعهد با وطن و منافع ملی با تأسف که اینا فقط اون ازمون هر دو تیم آدمای بسیار نزدیک به خود را آوردن و او را هم سوال منافع است که چگونن بتانن از تقرر یا گده نفع ببره
دیر زیاد تمنه نکو زلان سیب زینی خلق پدی نظر دی چه کم پیشنهادونه چه منکو یا خلقی که یا مدنی فعالانه کوی دا افغانستان بله بله مربانی
ما خوال وقت تر خودلیو نو ملک آخری نو بطره که چه
سما ده د زلان سه په جذبه خپل وخت سبا یې پښتنه تاسو نه مطرح کما په افغانستان کې خلک ډیر یعنی تصور او د دوی غوښتنې شاید د زینو په خبره زیاتې وي اما د مصلحتونو په مسأله کې تاسو ولسمشر سره نږدې یاست او د اجرایه ریاست سره نږدې یاست. ډېر زیات ویل کېږي چې دغه د دواړو ټیمونو کم کسان چې او چا چې په انتخاباتو کې منډې تړې او شعارونه ورکړي وو او چا چې په کمپاین کې ډېر زیاته برخه اخیستې وه ډېر زیات ستونزې همدا خلک جوړوي او ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله مجبور دي چې د هغوی غوښتنو ته غاړه کېږدي یا مصلحتونه ومني. دا حقیقت دی چې واقعي دغه دواړو ټیمونو کې داسې اشخاص دي چې د دواړو مشرانو د پالیسیو په ناکامېدو کې لاس ولري.
شکر زه غواړم چې د ډاکټر صاحب زرانده او مختار صاحب په خبرو باندې هم یو لنډه غوندې تبصره وکم.
مهرباني.
اول ولسمشر که تاسو رنه یو انشاءالله تاسو به کولی شئ چې د ولسمشر لومړنۍ بیانیه د افغانستان ملي شورا ته د خارجي سیاست اساسي کرښې په وضاحت باندې روښانه کړي او ټول ملت ته د ملت په کور کې اساسي کرښې د خپل خارجي سیاست چې په شپږو برخو باندې تقسیم شوي دي او روان دي او په هغه سیاست تر ننه پورې هم تعقیبېږي. نن د افغانستان سیاسي موقف په دنیا کې وګورئ ډېر په قوت باندې روان ده. نن تاسې بېرته وګورئ چې سره له دې چې نړیوالې ستونزې ورځ تر ورځې زیاتې شوې دي، د اروپا وضعیت، د منځني ختیځ وضعیت او په نورو ټولو وضعیتونو کې بیا هم افغانستان په نړیوالو معادلو کې اساسي ځای نیولی ده. دا هغه سیاسي کرښې دي چې ولسمشر یې تعقیبوي او په دې باندې کار کوي او دنده یې پر مخ بوله دي. لاندې خاطره مثلا تاسو وګورئ چې نن د افغانستان موقف د پاکستان په اړوند د سیمې په اړوند باندې په قوت روان باندې روان ده او نن هغه ټول نړیوال د افغانستان موقف څخه حمایت کوي چې دا یې د افغانستان سیاسي کرښې دي چې په دې باندې کار کوي او دا یې د ملت په کور کې د ملت د استازو په مخ کې خپل سیاسي خپل دولت بیان کړي. بل مسله چې جناب ډاکټر صاحب زلان ورته اشاره کوي بدل متاسفانه د افغانستان په سیاست کې دا چې اوس بیرون اخته دي ځان یا نیمچا اپوزیسیون یا مکمل اپوزیسیون یا انتقاد کوي دا هغه څوک دی چې زما په شمول چې په تیرو څوارلسو کالو کې په دغه ټولو حالاتو کې شریک وو. څوارلسو کالو کې چې د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې هغه حکومت چې افغانستان ته راغی متاسفانه موږ سیاسیونو تر درسته استفاده ونه کړه. نن بل کوم بدل داسې پیدا شو چې موږ ته یو بل ښه فرصت راغی چې موږ له دې نه استفاده وکړو. نن هر د دیموکراسي هغه پروسه چې به د ډېرو ستونزو سره په افغانستان کې کامیابېږي په یو خوراوره ده دا به بهتره وي د افغانستان د ولس لپاره چې من د جنګونو او هر وخت له انتقالي او موقتو حکومتونو یو تداوم ورکړو د افغانستان د ثبات او دیموکراسي لپاره او د دغه اساسي بنیادونو د جوړولو لپاره که دا به مهم وي چې بېرته ناکامې تجربې چې په تېر کې مې او بېرته تکرار کړو. دا چې ولس ستونزې لري بېله شکه چې ولس ستونزې لري بېله شکه چې ولس په مشکلاتو کې ده. تاسو د بیکاري کچه په نورو هېوادو کې وګورئ، تاسو د نورو هېوادو اقتصادي وضعیت هم وګورئ، تاسو نن د ترکیې اقتصادي وضعیت وګورئ، تاسو نن د هغه قوي هېوادو اقتصادي وضعیت وګورئ. افغانستان پرتله کې چې د افغانستان 90% هغه په بهرنیو مرستو ولاړ ده. دا ټول هغه څه دي سره باید خیالي بحثونه کړي، د افغانستان د شرایطو سره بحث وکړي، د افغانستان د وضعیت سره بحث وکړي، د سیمې د وضعیت سره بحث وکړي. نن من د نړۍ د جنگ مرکز نن زموږ داخلي جنگ نه ده، نن زموږ د دوه قومونو ترمنځ د دوه ډلو ترمنځ جنگ نه ده. نن موږ د نړیوالې جګړې د سیمې د جګړې مرکز ولدي څخه د راوتلو لپاره د ټولو خلکو د ولس یو کول په کار دي او په دې باندې حکومت په قوت او په جدیت روان ده.
ډېر زیات
خبرتاسو اخري خبره تر اعظم
بله
د دې کې شک نشته چې ستونزې مشکلات په داخل د نظامونو کې وي او یو دیموکراتیک ولسواک نظام دې ته وایي چې خپل په داخل د حکومت کې بعضې کسان د سیستم د اصلاح لپاره د ستراتیژي او د پالیسۍ د اصلاح لپاره نیوکه وکړي. دیکتاتوري نظام دې ته وایي چې ټول خلک چوپه خو ناستي، هر څوک په دې نظام په داخل کې وي بیرون کې وي د نظام د اصلاح لپاره موږ ورپار کړی وایي چې هغه خپل غږ پورته کړي، هغه خپل طرحه شریکه کړي، هغه خپل برنامه شریکه کړي او دغه طرحو برنامه د افغانستان ولسته ولانی کې چې زه په دغه برنامه راځم دغه برنامه کوم تداوم لري. نن تاسو وګورئ چې دی وایي چې بدلون دغه بدلون کوم تضمین موجود ده، کوم ضمانت موجود ده، داخلي ضمانت کومه ده، نړیوال ضمانت کومه ده. که تاسو وګورئ په دې حکومت کې پرون هم او نن هم د ټول افغانستان هغه سیاسي اقشار او په یو ډول باندې سیاسي شریک دي که هغه د هرې کچې سیاسي دي. زه په نظام کې داسې څوک نه ګورم چې د نظام له داخله د نظام تخریب
کړي.
دښمن هغه تبلیغات دي چې په هره وسیله باندې کوشش کوي چې هم د مخامخ جنګ لارې او هم د تبلیغاتي جنګ لارې او هم د نورو د تاسو لارې چې د اقوامو په منځ کې اچي د خلکو په منځ کې اچي، مثلا مختلف افواهات نشروي، د خلکو ذهنیتونه خرابوي، د دې جنگ سره د افغانستان خلک به ځان عیار کی په دې پوه شي چې د وطن دشمنان په مختلفو صفو باندې دي، یو څوک وطلوال مخالف دی، یو څوک بل لاره
مخالف دی. خپلواک صاحب شما خوب موضوع رو یاد کردین، مسئله تبلیغات و دشمن گفتین، منتها ما یک کمبود در طرف دولت میبینیم که مثلا بعضی از سخنگویا یا بعضی از مشاورین مثل شما بسیار فعال، یعنی آماده میشن بیان یا از طریق تلفن یا در دفتر، منتها در بسیاری جایا 80% نماینده حکومت اصلا به رادیوها و تلویزیونها، به یکان تلویزیونها میرن به خاطر از اینکه چهره زیبایشان دخترها ببینه یا یکپه، منتها در رادیوها نمیان از پالیسی دولت دفاع کردن، نمیتونن اصلا یک فکر ندارن، از او خاطرش تبلیغات میمانن میدان خالی میمانن به دشمن آسیب. ما خود نمیتونیم بگیم که الان ایخو از دشمن است و از دوست است، وظیفه ما این نیست، وظیفه شماست که در هر جای فعال باید باشین. چی میگین در این مورد؟
نظر سب زستاد دی نظر سره او دی تره سره دی سوال سره کاملا موافق یم. من حکومت داخله کمزوری په دې برخه کې کوم مطلق توګه منو چې من هر اقدامات چې کړی دي په درست توګه ملاحظه توضیحات نه دی ورکړی. دا زموږ ستونزه ده چې په دې باندې کار کوو. دغه څه سالم انتقاد موږ ورته ارکلی وایو. دوهم، من یو آزاد بحث ټول فرازیری چې راستي هغه په واقعیتونو باندې بحث وکړو، هغه په شرایطو باندې بحث وکړو چې په څه ډول دی بحران څخه وتلی شو. له بحران څخه وتل د دوو افرادو کار نه دی، ټول ولس کار ده. دغه نیمګړتیا چې زمونږ کې شته دا زمنن په دغه برخه کې من خپل ستونزې او مشکلات لرو او په دې باندې کار شروع کړی دی.
امین خپلواک صاحب، شما را که گیر کردیم یک پک دگام خپلواک صاحب، شش ماه بعد هم یک قرارداد که در مورد وحدت ملی، حکومت وحدت ملی به خیال به پایان میرسه، بعد از او چی خواهد شد صاحب؟ بعد از شش ماه
اول حکومت نظر صاحب، حکومت یا انتخابی حکومت تا چی خپل دوره به اساسی قانون مطابق پرمخ بیایی. منگ د انتخابات لپاره او د اساسی قانون د جرگی د دایره دل لپاره چې په یغی کې د اساسي قانون تعدیل چې د افغانستان د خلکو او د اساسي قانون د ماده مطابق راځي، د یغله فارم تعهد سپارلی و چې ان شاء الله په دوه کالو کې به من دغه زمینه مساعده و چې اساسي قانون له جرګه دایره سي او هغه غوښتنې چې د افغانستان د ټول افرادو دي د یوې کتلې یا د بلې کتلې د یوې ساتیز د بل ساتیز، هغه به د اساسي قانون د موادو په مطابق کې د اساسي قانون کې تعدیل راځي. دا موعده سپارلی و او په دې به ان شاء الله زه اطمینان درکوم چې په قوت باندې روان یو، او ان شاء الله په 2014 کال کې یا په 2015 کال کې به من په افغانستان کې سرتاسري پارلماني او ولسوالي شورا انتخابات کوو، او دغه په رڼا کې به د اساسي قانون لوی جرګه جوړیږي. په دې لوی جرګه کې په اساسي قانون کې هر افغان چې وکولای شي د اساسي قانون مطابق د تعدیل پیشنهاد وکړي، په یوه موارد کې چې تعدیل د اساسي قانون پر نه کوي، هغه برات د افغانستان د بهبود لپاره، د افغانستان د اصلاح لپاره، او ان شاء
الله
د پرمختګ
لپاره. خپلواک صاحب، لدې مخکې چې تاسو سره خدای پامانی وکړو، تاسو هم وخت نه لرئ، مننه کوم. ویلګی چې د اطلاعات او کلتور وزیر استعفا هم د ولسمشر پر وړاندې پرته ده، او د قانونو د وزیر هم لګونه که خلکو ته واضح شي، ځکه تاسو خپل ویل چې ځینې خلک اوازې خپروي، ځینې تبلیغات کوي، څوک کسان استعفا ورکوي او څوک دي؟
مراد صاحب، تر اوسه پورې د تاسو فرهنګ محترم وزیر استعفا نه ده ورکړې، هیڅ والی تر اوسه پورې استعفا نه ده ورکړې.
بله،
د معدنو پټرولیم محترم وزیر درې ورځې مخکې خپل استعفا د ځینو معذورات سره اجلات ماب جمهور رئیس ته وړاندې کړې ده، او هغه ټول اړخونه څېړي چې نظر په کومو شرایطو د کومو دلایلو له مخې د استعفا ورکړې ده، او بیرته به د هغې استعفا رسمي موقف د افغانستان د اسلامي جمهوریت تاسو ټولو ته واضح شي چې په څه دلایلو او څنګه وه، او دا د هر افغان حق ده چې په حکومت کې کار وکړي او یا په حکومت کې په باعزت توګه له حکومت نه ووځي. فقط د معدن او پټرولیم محترم وزیر استعفا ورکړې ده، او د هغې ټول اړخونه څېړل کېږي، او ان شاء الله ډېر زر به د هغې پاړون باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت موقف او دریځ
واضح. ډیره زیاته مننه کوم د ولسمشر سیاسي چارو کې د ولسمشر استاد ډاکټر صاحب اکرم خپلواک چې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه.
تشکر از استراکتان. بله، تشکر خپلواک صاحب. بهرحال دیگه نماینده حکومت هم خدا کنه که مثل آقای خپلواک آماده شون با ما صحبت بکنن. اما تو نیست آقای زلان، چی فکر میکنین شما صاحب؟
خپلواک صاحب لاړه اوس کیدای شي دغه خبرې د ما دی واوري. که جواب درلوده بیا کېدای شي بل خبرونه کې موږ سره یو ځای سو. د علومي صاحب د نیوکو د نبیل صاحب د نیوکو په وړاندې د حکومت سیاسي دریز روښانه سوی د سبا صاحب په وړاندې به روښانه سي. دا خاص یو ګپ ته یو ریشخند د خلکو سترګو ته خاورې شیندل دي. بل خبره دی وای دا حکومت انتخابي ده و مراد صاحب و نظری صاحب تاسو وایست یو عاقل بالغ یو افغان په توګه باندې د انتخابي حکومت په کوم انتخاباتو په اساس دره منځته شوی. بلغه پریکړه سیاسي پریکړه سوي ده په کوم په سیاسي پریکړه خو مونږ مختم پرته ده. مونږ سره مسته مال وسته زه د ډاکټر غنی سره یو 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 کزوم یو دیو ما ور سره لانجه وکړه. مونږ جوړخل دنه ملاتړ کړي او سیاسي ملاتړ ما په وړاندې مخالفت وک سهار پښپک بجو زه د پکور کې لد سره یو په یو کینسه ما ور تویل سداري منلو ورنه ده ولسته دا کار به ته ونه کی وای زه بل چارنه ما ور تویل نو مونږ خپل ملاتړ ته نه اخلو سیاسي مونږ د مغه پریکړه په اساس ملاتړ چنه واخیسته. دوه کال په غو کې ذکر شوی دي چې په دوه کال وروسته به د ډاکټر صاحب عبدالله د غو سیاسي موقف معلومیږي چې هغه به د صدر اعظم په پوسټ کې راځي او کنه به راځي. کنه راځي نو د حکومت څخه په شاکیږي
او موضوع را کوشش میکنیم چې په اسمه دوم ترکونه برځي یک وکیل دیگر هم شاید
ځلان صاحب خپلواک صاحب فکر کوم دا موضوع د سی ویل چې اساسی قانون لوی جرګه به دایریږي او هغه به پریکړه کوي چې نظام ریاستی وي او که صدارتي. چې هغه موضوع تمند ډاکټر صاحب عبدالله مسئله ده. اما دوی چې حکومت د 15 کلونو لپاره ده یعنی دا دغه بل موضوع ده چې دوه کالو کې
کوم حکومت
باید مطرح شي.
کوم حکومت نو حکومت خو منګه خو حکومت مراد څه منګه خو وس حکومت د ملي وحدت لرو چې کله د ملي وحدت حکومت باندې دا فیصله وسوه چې صدر اعظم نشته حکومت لمنځه لاړ. دا نو منطق منی ته خدای بس په دې باندې د حکومت باز ده. کنه حکومت خو د ملي وحدت حکومت ته بل نوم خونه لري. تاسو کوم بل نوم ورته واخلې د سیدر باندې عریضه کیږي چې ته ولې ماته بل نوم واخلې. ته ورته انتخابي نوم واخله. د انتخابي نه منی نه ډاکټر عبدالله منی نه ډاکټر اشرف غنی منی. دوی خپل نه منی. د انتخاباتو پریکړه خو هغه د نورستاني صاحب اعلان کړلې چې پایله دا شو چې هغه مجبوره کسي وظیفه پریږدي. سو خو دې نرشي ودی وایي چې د انتخابي حکومت ته د حکومت نه دی باندې چې انتخابي حکومت ته خو ډاکټر صاحب غنی یا ډاکټر صاحب عبدالله یو دي دوی وډون کړي دوه سرنګ وډون کړي.
اما په عین حال کې ځلان صاحب فکر نه کوي چې دا انتقاد هم شته دی چې د دې حکومت یا د دې نظام بدیل ګډوډي ده. د دې نظام په خلاف چې څوک غږیږي او څوک چې پکې برخې غواړي یا څوک چې په ډېر زیات انتقادونه کوي دا هماغه کسان دي چې د ډاکټر عبدالله او د غنی د انتخاباتي مسایلو کې دخیل ول.
خیر باشه زلان صاحب بکتاش صاحب معذرت میخوایم که در قسمت دوم همین سوالا را جواب میتین و بحث ادامه میتین برای اینکه حالا وقت خبر است. اخبار داخلی و خارجی را از طرف همکارای ما که تهیه میکنن میشنویم و بعد از او که خبرها خلاص شد یک هفتش تقبات هم تونیست آقای مراد در قسمت دوم دوباره برنامه ادامه پیدا میکنه.
او زلان صاحب و بکتر صاحب پنده موضوعات خبری و که چی در حکومت رد